السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اوري پرونه خبرونه کې اوري چې د اورزګان امنیتي چارواکي وایي دغلته په تیرو څلیرو ساعتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات کړي او د څلورو قوماندانانو په شمول لسګونه طالب وسلوال وشلی دي. د کندهار د سولې اداري شورا چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې طالب مشران سولې پروسې ته راوبولي او د لغمان چارواکي وایي سبا به ګلبدین حکمتیار د یوې غونډې په ترڅ کې څرګند شي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې په پلازمینې دمشق کې نن سهار درنه چاودنه وشوه. په سوریه کې اپوزیشن یو غړي او د بشري حقونو د څارنې د یوې ډلې غړي ویلي چې چاودنه سهار وختي د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې شوې. اسرائیل د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر له ادارې سره د داسې تفاهم په لټه کې دی چې پر اساس یې ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډه جوړه کړي. خو له هغې مخکې له حدیث پردې څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی راتلونکو نه د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه پلاوی کابل ترازی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي حکومت د احمد شچی قضیه ته د رسیدنې توان لري او د افغانستان دفاع وزارت د اروپایي ټولنې د هغه راپور پر وړاندې غبرګون وښود چې په دغه وزارت کې د فساد په اړه خپور کړی دی. د هم بشپړ کورنی خبرونه راتلونکي اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې دغه پلاوی به د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره لیده کاته وکړي. که څه هم کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر موخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو رغېدل ښودل شوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا دا ډول سفرونه بې ګټې بولي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي حکومت د احمد شچی قضیې ته د رسیدنې توان لري. د دغه ریاست وایند مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې یوې خبري ناسته وویل لازمه نه ده چې د قضیه له هېواده بهر حل او فصل شي. تر دې وړاندې احمد شچی ویلي چې که د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د دغه قضیې ته رسیدنه ونه کړي نو نړیوالو محاکمو ته به مراجعه وکړي. د جوزجان پخوانی والي احمد شچی وایي چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم کسانو دی د شکنجې تر څنګ جنسي ځورولی دی، خو د ښاغلي دوستم دفتر بیا د احمد شچی دا ډول ادا بیا ساسه بللې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروپایي ټولنې د هغه راپور پر وړاندې سم نه دی چې په دغه وزارت کې د فساد په اړه خپور شوی دی. دغه وزارت وایند دولت وزیری وایي که هر څوک په دفاع وزارت کې پر فساد ګرم وپیژندل شي نو عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي.
هر کسی که ادعا میکنن که در وزارت دفاع افغانستان فساد است و فساد معنی صلح است، ای کاملا غلط است. به خاطر ازی که در وزارت دفاع شب و روز دی باره کار میشه که تا فساد کاملا از وزارت دفاع گم کنن.
په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر لروري په خپور شوي راپور کې راغلي چې فساد په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د سولې د ټینګښت مخه هم نیولې ده. تېره ورځ ملګرو ملتونو هم د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د فساد موجودیت د پایداره پرمختګ مخه ډپ کړې ده. او وروستی کورنۍ خبر دا چې د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دغه ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. د لغمان د والي وایند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل د هغه غونډې لپاره چې د حزب اسلامي مشر به پکې راڅرګندېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
امنیتي تدابیر البته په بشپړه توګه نیول شوي دي. سبا به انشاءالله چې په دغه غونډه کې راڅرګند شي. تمه ده چې هغه به خپل هم خبرې
تر دې وړاندې د حزب اسلامي وایند ازادي رادیو ته ویلي چې ښاغلی حکمتیار به په نږدې ورځو کې له خپلو یو شمېر پلویانو سره کابل ته راشي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشتې جلال زی چمتو کړي دي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کارنو د انقرې او برلین اړیکو ته سخته ضربه ورکړې ده. مرکل نن خپل پارلمان ته په وینا کې څرګنده کړه چې په وروستیو ورځو کې پرمختګونه له جرمني او اروپایي اتحادیې سره د ترکیې اړیکو ته زیان رسولی دی. د جرمني صدر اعظم له دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې په ترکیه کې وروستۍ نظر پوښتنه چې د اردوغان صلاحیتونه یې زیات کړل ښایي په دیموکراتیکو شرایطو کې نه وه ترسره شوې، خو هغې وویل چې له اروپایي اتحادیې یا ترکیې مخ اړول د یوې خوا په ګټه هم نه دی. میرکل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ترکیې حکومت پرون تر زرو زیات کسان له فتح الله ګولین سره د تړاو په تور ونیول. د ترکیې حکومت پر ګولین چې په امریکا کې میاشتې تور پورې کوي چې تیر کال یې د اردوغان پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار درنه چاودنه وسوه. په سوریه کې د اپوزیسیون یو غړي او د بشري حقونو د څارنې د یوې ډلې غړي ویلي چې چاودنه سهار وختي د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سوې ده. ویل کېږي چې د چاودنې غږ په ټول ښار کې واورېدل سو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې د ادارې مشر رامي عبدالرحمن نن له لندنه په بیان کې ویلي چې چاودنه هوایي ډګر ته پر تللې سړک وسوه. د لبنان المنار ټلویزیون چې د بشار الاسد د ملګري ډلې حزب الله سره تړلی ګڼل کېږي ویلي چې چاودنه غالبا د اسرایلی ځواکونو د بمباری لامل شوې ده. خو د اسرایل د پوځ ویان دی ویلي چې پر دې راپور لا تفسیر نه سی کولای. اسرائیل د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د یوې داسې تفاهم یا موافقې په لټه کې دی چې پر اساس به ایران ته اجازه نه ورکول کېږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډې جوړې کړي. دا خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر اسرائیل کاتس پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې ده. د اسرائیل د استخباراتو وزیر په واشنگټن کې دی او هڅه کوي چې سپینه ماڼۍ او د امریکا د کانګرس مهم غړي قانع کړي چې پر ایران د امریکا بندیزونه زیات کړي. اسرائیل کاتس ویلي چې امریکایي چارواکي به همدا پر حزب الله چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي د بندیزونو زیاتولو ته وهڅوي. اسرائیل کاتس ویلي زه غواړم چې د اسرائیل او امریکا ترمنځ یو موافقه یا یو تفاهم وسي څو ایران د اجازه پیدا نه کړي چې په سوریه کې ځمکني سمندري یا هوایي ځواکونه د تل لپاره ځای پر ځای کړي. د اسرائیل د استخباراتو وزیر زیاته کړي چې دا خبرې باید د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو د یوې سیاسي موافقې برخه وي. د فرانسې د استیناف محکمې نن سربیا ته د کوسوو د پخوانی صدر اعظم راموش خردینای د سپارلو غوښتنه رد کړه. د سربیا حکومت راموش خردینای په جنگي جرمونو تورن غنی او د فرانسې له حکومت یې غوښتنه کړې و چې ورته وې سپاره. خو د فرانسې د استیناف محکمې نن د راموش خردینای د ازادۍ حکم وکړ. خردینای نن د محکمې د حکم تر اعلان وروسته وویل چې د سربیا غوښتنه رد شوې او دا مسأله نوره ختمه شوې ده. خردینای نن د فرانسې په کولمار ښار کې د محکمې د ودانۍ مخ کې راغونډو سو یو خبريالان تو وویل زه له دې شیبې یو آزاد انسان یم او هیله لرم چې نن به بیرته کوسوو ته ستون شم. د سربیا حکومت د کوسوو پر پخوانی صدر اعظم راموش خردینای تور پورې کړی چې له 1988 تر 1989 میلادي کال د کوسوو د خپلواکۍ په جګړه کې د ملیشه ځواکونو قومنداني کوله او هغه مهال جنگي جنایتونه کړي، خلک یې تښتولي او شکنجه کړي دي. خردینای د روان کال د جنوري په څلرمه په فرانسه کې ونیول سو. راموش خردینای 38 کلن دی او دوه واری د حق په نړیواله محکمه کې تر محاکمې وروسته برائت ورکړ سوی دی. او روسي چارواکي وایي چې په کالینینګراد کې د منځنۍ اسیا 12 وګړي نیولې دي. چارواکو پرون ویل چې دا کسان له سختدري د اسلام پالي ډلې سره د تړاو په تور نیول سوي دي. د روسي د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش دوه مشکوک پلویان نیولې چې د روسي په لری ختیځ کې د سترو حملو پلان یې درلود. دا د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د روزګان چارواکي وایي په وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو شمېر قومندانان او لسګونه وسلوال وژلي دي.
تیرو عملیات پر تله باندې روان عملیات یو حواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو خدمتګي سیستم لرو.
نار د سولې د شورا چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې طالب مشران د سولې پروسې ته راوبولي.
د شورا په دا حج کوښښونه خامخا جاري ساتلي دي او سی هم کوي. څوک تر اوسه پورې نه راغلي خو مذاکرات او تفاهمات شروع دي.
داخل شوی چې ګلبدین حکمتیار سبا په لغمان کې د ویغونډې په ترڅ کې راڅرګند شي. د لغمان چارواکي وایي
د ویغونډې ترتیبات نیول شوی دي او سبا به د ویغونډې په ترڅ کې د حزب اسلامي امیر انجینر ګلبدین حکمتیار راڅرګند شي.
د نور راپورونو سربیره دا هم وایي چې روپیي هیوادونو تیر کال تر 300 زرو ډیرو کډوالو ته پناه ورکړې ده او د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کله 19 پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د روزګان ولایت امنی قمندان د پنجشنبې په ورځ د عملیاتو په ساحه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه بیرته تصفیه شوې دي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت دولتي شورا غړي هم په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دې عملیاتو کې افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په اړه یې له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
د ارزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلی او لمات سره مخ کړی دي. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځشنبې په ورځ د عملیات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې له تیر دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال او شمال ختیځ برخه کې د افغان ګډ ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان کړي او په وینا چې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان شوي. شاغلی سنگری دا هم ویل چې د یادو عملیات پر مهال د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي.
شما خو د ګیران سیمې د عملیات د روزې ما که د روز آغاز شد د استقامت
په دغه تیر دوه ورځو کې زموږ عملیات ډیر بریالي وو چې پر مهال موږ د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان ووژل او څلورویشت منور ټپیان کړه او همدارنګه زموږ شپږ سرتیري هم ټپیان شوي. کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
که
څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه عملیات کې د دوی شپږ سرتیري ټپیان شوي خو یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیات کې دوه پولیس وژل شوي، لس ټپیان دي او همدارنګه څلور ټانګونه هم له منځه تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیالله مجاهد به ادعا کړې چې دغه عملیات یې په شا تمبولې او ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. بلخوا بیا د ارزګان ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه عملیات ځکه د نورو عملیاتو په پرتله بریالي چې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوي او له بلې خوا ورته د څلور سوه څلور میوندونو څخه زیات شمېر کومکي سرتیري هم راغلي او د افغان او بهرني ځواکونو له خوا ورسره بشپړ هوایي ملاتړ هم شته.
تیرو عملیات په پرتله باندې روان عملیات یو حواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو ښه همغږي سیستم لرو. د دې نه بر علاوه یو شمېر اضافي قوتونه لکه د پولیسو خاص قطعات دي، لکه څلور سوه څلور څلوېښت او همداراس نور د کمانډو ځواکونه.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت امنیه قمندان مال پاسوال غلام فاروق سنگری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دغه عملیات د نورو عملیاتو په پرتله د لاسته راوړنو ډک بولي. د ارزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
بوایا ما چې دوه ورځې مخکې چې کوم عملیات شروع شوي دي واقعاً هم پرمختګ شوی دی. تقریبا د درې یا څلور کیلومتره په شاوخوا کې پرمختګ شوی دی. یو څه سیمې چې د مخالفینو په لاس کې وې پخوا هغه د مخالفینو د تسلط وتلي دي او د حکومت تر حاکمیت لاندې راغلي دي.
دا یادونه ورده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د خالد په نوم دغه پوځي عملیات څلور ویشت ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د شریف الله شرافت په راپور کې مو وریدل چې د روزګان امنیتي مقامات وی دغه لته د ترینکوټ شاوخوا سیمې د دولت له وسلواله مخالفانو تصفیه کړي دي او د څلورو قمندانانو په شمولې شاوخوا اتیا وسلوال طالبان وژلي. وسلوال طالبان بیا دا ردوي چې ګواکې د دوی سرتیري د دوی وسلوال په شا شوي، بلکې وایي چې افغان ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي دي چې طالب مشران د سولې پروسې ته وبولي او له هغوی سره په دې اړه ځینې اړیکه هم نیولې ده. د کندهار د سولې شورا رئیس عطا محمد احمدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبری شورا کې د کندهار ډېرې څېرې موجودې دي او په دې اساس به د کندهار کې د دوی پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي. د کندهار د سولې شورا رئیس دا څرګندونې د فرانس پریس خبري اژانس تر هغه رپورټ وروسته ازادي راډیو ته وکړې چې ویلي دي د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په نوښت ځینو طالبانو خپل کورونه له پاکستانه کندهار ته وړي دي. صفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق، هغه څیره چې پخوا به د طالب ضد ذهنیتونو په لومړي کتار کې راتله، اوس د سولې لپاره ځلخه کړی دی. د ده په نوښت د پروسه کال رئیسې په طالبانو د پاکستان د نفوذ د کمولو لپاره د پیل شوې پروسې په نتیجه کې ځینو طالبانو خپل کورونه له پاکستان څخه کندهار ته انتقال کړي دي. دا خبره فرانس پریس خبري اژانس له ځینو هغو طالبانو سره چې کندهار ته تللي دي د مرکو په اساس کړې ده. د کندهار د سولې شورا چارواکي بیا له طالبانو سره اړیکې نه ردوي، خو وایي تر اوسه کوم طالب خپل کور له پاکستان څخه کندهار ته نه دی وروړی. د کندهار د سولې شورا رئیس عطا محمد احمدي د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل د ده په مشرۍ د سولې شورا ځینو غړیو له طالبانو سره اړیکې نیولې او هیله ده ځینې یې د سولې په پروسې ورګډ شي.
د شورا غو دا هڅه کوښښونه خامخا جاري ساتلي دي، اوس یې هم کوي. څوک تر اوسه پورې نه دي راغلي، خو مذاکرات او تفاهمات شروع دي. امید شته چې په آینده کې دغه ښکار ته ورسېږو. تر اوسه پورې دوی و دغه ته منتظر دي چې سیاسي حل پیدا شي او ابرومندانه راشي د سولې سره یو ځای شي، ځکه چې اوس په منفرد شکل راځي، نو دوی هم ډېریږي، بعضې مشکلات احساسوي.
فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون لیو پخوانی غړي ملا عبدالروف سره مرکه هم کړې ده. عبدالروف ویلي د سلطان محمد په نوم د جنرال عبدالرزاق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري. فرانس پریس آژانس همدارس د معلم فدا، محمد الله خان او ډاکټر خلیل په نوم له دریو نورو طالبانو سره خبرې کړې چې په کندهار کې ورته د اوسېدو ځای ورکړل شوی دی. ډاکټر خلیل فرانس پریس ته ویلي له کله چې له چمن سرحدي لارې کندهار ته واوښت، طالبانو یې د وژلو لپاره هڅې پیل. د کندهار د سولې شورا رئیس عطا محمد احمدي بیا وایي له دې چې د طالبانو په رهبری شورا کې ډیری کندهاریان شامل دي، د ده په خبره دا پروسه نتیجه ورکوي.
د کندهار د ولایت څخه یا د لوی کندهار څخه په طالبانو کې ډېر مهم کسان دي، په دغه شوراګانو کې او مهم اشخاص هلته دي، هغه د کندهار د لوی کندهار څخه دي. نو دا به ډېر مثبت تاثیر ولري. خدای دې وکړي چې دی راشي او موږ موافقه سو پر دغه چې دی د سولې شورا سره یو ځای شي، ان شاء الله دا کار به ډېر مخ ته ولاړ شي. افغانستان
د کندهار امنی قومندان پروسه کال دسمبر میاشت کې په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او د له حکومت هم وغوښتل چې د طالبانو راتلو ته امنیتي تدابیر ونیسي. وموغوښتل د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرزاق تازه دریس هم وپوښتو، خو له هغه سره مو د اړیکو نیولو هڅو نتیجه ورنه کړه. کندهار ته د هغو طالبانو راوستل چې له جګړې لاس اخلي په څه هدف دي او څومره اغېزمن تمامېږي؟ د کندهار د امنی قومندان دغه هڅې څومره اغېزمنې تمامېږي؟ دا پوښتنې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکزي اوڅېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته داسې ځواب کړي.
جنرال رازق غواړي د طالبانو سره یو نو خپل اړیکې جوړې کړي او په طالبانو کې خپل اشخاص ولري تر یو اندازې پورې چې نه یوازې هغه د امنیت تامینولی شي، بلکې دولت کې که د روابط خرابېږي نو بیا د دولت تر فشار لاندې راولی شي چې طالبان سره ښه اړیکې لري. خو د سولې په پروګرام کې د جنرال رازق دا هڅې کامیابه کېدلی په دې نسي چې د طالبانو قوي مشران چې په سوله کې ډېر معنا لري هغوی نسته د ده سره. دوهم دا دی چې افغان دولت ده ته هغه رسمیت نه دي ورکړی شو داسې کارو کې.
فرانس پریس خبری آژانس جنرال رازق په نوښت د پیل شوې پروسې په نتیجه کې کندهار ته له پاکستان څخه د ځینو طالبانو د راتلو خبره په داسې حال کې خپروي چې همدې ډلې په دې وروستیو کې په بلخ کې د لسګونو افغان پوځیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز وایي له طالبانو سره سوله هغه وخت امکان لري چې د افغان دولت په خوښه خپلواکي طالبان رامخته شي، نه دا چې د پاکستان له ادرسه خبرې مخته یوسي.
د سفی الله ستنگزی په راپور کې مو واردل چې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې طالب مشران د سولې پروسې ته راوبولي او له هغوی سره په دې اړه ځینې تماسونه هم ټینګ کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو نن پنجشنبه د اول دریو نتر پنځو پورې د ازادۍ په چپو کې مستقیم خبریدونکو خبرونه اوري. د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې نن له دریو تر څلورو بجو د دوو امنیتي چارواکو دفاع وزیر او لوی درستیز د سفا پر مسله بحث کوو. د غراز له څلورو تر پنځو بیا افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع د وزیر د سفر مسله سیلو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په کابل کې مسکو تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي. دا خبرونه تاسو په مستقیم ډول تعقیبولی شئ. د افغانستان جری ریاست وایي چې راتلونکې اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي. د دې ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې پاکستاني پلاوی بل افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره لیدنه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دې پلاوی د راتګ هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې بیرته ورغوي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان هیواد یو بصلاحیته لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي چې له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سربیره به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سره هم وګوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د پاکستان د واکمن او اپوزیسیون د دواړو ګوندونو استازي شامل دي. هغه وایي راتلونکې اونۍ به د پاکستان د پارلمان یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو دواړو مجلسونو استازي هم برخه لري کابل ته راسي چې د ولسمشر اجرایی رئیس او د ملي شورا د مجلسینو له رئیسانو سره به وګوري. دوی به د وروستۍ پیښې په اړه هم افغان حکومت ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې ډېرې ترنګلې سوې چې د فبروري په 19مه د پاکستان د سن ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې حملې تر اتیا و ډېر کسان ووژل. تر دې حملې وروسته پاکستانی پوځ یو نیمه میاشت وړاندې د بې مودې لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ وتړلې. د افغانستان ولسي جرګه وایي دغه پاکستانی پلاوی به چې ټاکل شوی کابل ته راسي د پارلمان او سنا مجلس د مشرانو او یو شمېر غړیو سربیره ایالتي وزیران هم پکې شامل دي. د دغه جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پلاوی د راتګ چې د په خبره د شنبې په ورځ به له دوی سره وګوري، هدف یې دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې یو ځل بیا ورغوي.
د دوی اجنډا بدایي چې د مونږ حکومتي چارواکو سره ګوري، ځکه دوی سره ایالتي وزیران هم شته دي، نه یوازې پارلمان رئیس او د سنا رئیس او د پارلمان غړي، د دوی ایالتي وزیران هم ورسره دي چې زموږ وزیرانو سره او نور حکومتي چارواکو سره ګوري. لنډ هدف چې دا هغه دا ده چې دوی وایي چې څرنګه وکولای شو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې بیرته راخي کړو، په خصوص د شوراګانو او د حکومتونو ترمنځ باندې.
د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال ویلي و چې سکل به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالاته ووځي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د پاکستان د حکومت له پلاوي سره به په بېلابېلو مسایلو سپینې خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دې ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د لغمان د والي لوایان سرحدي ځواک سره په دې اړه خبرې کړې دي.
ځواک صاحب، مهرباني وکړئ اداره ته ووایئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به په لغمان کې یعنی څنګه ظاهریږي.
البته په دې اړه باندې ووایم چې د غونډې ترتیبات نیول شوي دي او سبا به د یوې غونډې په ترڅ کې د حزب اسلامي امیر انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار راڅرګند شي.
ځواک صاحب ویلی شي چې په دې غونډه کې به څومره کسان ګډون وکړي او د امنیتي تدابیرو په اړه راته ووایاست چې څومره مودې د غونډې امنیتي تدابیر نیولې دي.
امنیتي تدابیر البته په بشپړه توګه نیول شوي دي، څومره چې لازم وو هغه ټول امکانات په کار اچول شوي دي، او خصوصا هغه کسان چې قومي مشران او ځینې د حزب اړوند کسان دي هغه به په دغه غونډه کې ګډون کوي.
تمه ده چې په خپله د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار هم په دغه غونډه کې خبرې وکړي.
تمه ده چې هغه به خپله هم خبرې وکړي.
او په دې رابطه باندې خو تر اوسه تاسو ته معلومات نشته چې د هغې غونډې نه وروسته به عمل ته به پاتې کیږي او که به کابل ته راځي.
دا معلومات موږ ته نشته دی، خو سبا به انشاءالله چې په دغه غونډه کې راڅرګند شي.
د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک چې وایي ټاکل شوی ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سبا ته په دې ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې راڅرګند شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د کرکټ د دویم نړیوال میدان د بنسټ ډبره کې خود شو د چارواکو په خبره په دې ولایت کې باید د کرکټ ملي اکاډمي هم جوړیږي چې په دې اړه لسیمنه نور جزئیات زمون خبريال شاه محمود شینوارې دروي.
د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته څیرمه د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د کرکټ معیاري نړیوال لوبغالي د بنسټ ډبره کې خودل شوه. په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل ننګرهار د کرکټ کور دی او په همدې خاطر یې دې ولایت ته توجه زیاته ده. نوموړي وویل په پام کې لري چې په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د کرکټ ملي اکاډمي هم جوړه کړي.
له دې سره سره چې دلته یو سټېډیم موجود لري، د غازی امان الله خان موږ د دوم سټېډیم د جوړولو اقدام وکړ. دا خپل په دې معنی ده چې موږ د سیمې ته خاص توجه او دلته اکیډمی جوړو ملی اکیډمی. نو دا دواړه ډیر ښکارا او واضح دلایل دي چې موږ د سیمې ته توجه کوو او دا سیمه به ان شاء الله د کرکټ کور ده او موږ به په مسلکی ډول نور زمينه
په دې پرانسغونډه کې د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل وویل کومه سیمه چې د کرکټ لوبغالي ته ځانګړې شوې ده د جلال آباد ښار په ماستر پلان کې شنه او تفریحي سیمه ده. نوموړي وویل د دې لوبغالي په جوړېدو سره به په ټول هیواد کې کرکټ پرمختګ وکړي
او موږ به ورسره دلته هر نوع شرایط یا هر نوع سهولتونه او اسانتیاوې چې دې میدان ته پکار وي هغه به ان شاء الله موږ مهیا کوو، ځکه دا میدان یوازې د ننګرهار لپاره نه بلکې د ټول هیواد په کچه او کوی مچ نړیوال میدان دی. دلته به پرتونګي کې د امکانات هم وي چې د نورو هیوادونو لوبغاړي راشي او په ننګرهار کې لوبي وکړي. نو ان شاء الله دا یو ډیره ښه پروژه ده او زید ننګرهار پولیس ته مبارکي.
د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو لمخې دغه نړیوال لوبغالی به په 25 جریبه ځمکه کې د 2 کلونو په موده کې په نړیوالو معیارونو برابر جوړیږي چې شاوخوا 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت به پرې راشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې امنیتي اداروي چې نن په دې هیواد کې 2 اسلامي سخدریزي نیولې دي. همدارنګه نن یو بل امنیتي اداري ویلي چې د داعش 2 سخدریزي نیولې دي چې د دې ادارې په وینا د منځنۍ اسیا اتبادي دا روانه میاشت دریم ځل دی چې روسیه وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو اتبا غواړي په دې هیواد کې تروسي بریدونه وکړي. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د روسیې کورنۍ امنیتي اداره وایي د پنځشنبې په ورځ په کالینګراد سیمه کې له یوې اسلامي سختدریزي ډلې سره د تړاو په تور 12 مشکوک کسان نیولې دي. په همدې ورځ د فدرال امنیتي خدماتو ادارې اعلان کړی چې په یوه جلا پیښه کې په یوژنو سخالینسک ښار کې 2 داعش سختدریزي نیول سوي دي چې غوښتل یې د روسیې په لیرې ختیځ کې د لوړې کچې حملې وکړي. د فدرال امنیتي خدماتو اداره وایي چې په کالینګراد کې نیول سوي 12 کسانو د جهاد جماعت مجاهدین په نوم د یوې اسلامي سختدریزي ډلې سره تړاو درلود او د منځنۍ آسیایي هیوادونو څخه دي. دغه ادارې ویلي چې دا کسان شاید د استخدامولو په فعالیتونو کې لاس ولري. ازبکستان د دې ډلې د مشر نوم په هغه لیست کې شامل کړی و چې باید توقیف سي. دغه روسي ادارې اضافه کړې چې غواړي توقیف سوي کسان خپلو هیوادونو ته ولیږي چې هلته د تروریزم په تور محاکمه سي. د بشری حقوقو ادارې وایي که مشکوک کسان له روسیې څخه ازبکستان ته ولیږل سي وروسته به له احتمالي ځپنې او شکنجې سره مخامخ سي. کالینګراد د پولند او لیتونیا ترمنځ پروت یو ښار دی او د روسیې مهم نظامي ځای دی. دا په روانه میاشت کې دریم ځل دی چې روسیه د منځني ختیځ هیوادونو پر خلکو له تروریزم سره د تړاو تور پورې کوي. روسي چارواکي وایي په سان پیټرسبورګ کې د ټرین په تمځای کې د اپریل د 3 بمی چاودنه چې پکښې 14 کسان وژل شول، یو ازبک او یو روسي تباه کړی و چې په قرغزستان کې زیږیدلې و او په وژل شوي کې و. روسیه له دې حملې سره په تړاو 10 کسان نیولې دي چې له منځنۍ آسیا هیوادونو څخه دي. د امنیتي ادارې ویلي چې دا داعش له 2 نیول شویو ملاتړیو څخه یو د یوه منځنۍ آسیایي هیواد و چې نوم یې نه دی یاد سوی. د دې ادارې په وینا د یادو نیول سوي مشکوکو کسانو په کورو کې یو بم چې په کور کې جوړ سوی و، د داعش د پروپاګند کاغذونه، د بمونو جوړولو لارښود او تلیفونونه موندل سوي دي. دغه ادارې ویلي چې دواړو نیول سوي کسانو د لوړې کچې حمله پلانوله. داعش د دغه امنیتي ادارې پر یوه دفتر د تیر اونۍ د حملې مسؤلیت ممانه چې پکښې 2 کسان ووژل شول، خو چارواکو رد کړه چې دغه حمله او داعش تړاو سره لري. دوی وویل چې 12 کلن روسي نژاد حمله کوونکی وویشتل سو او له نازیانو سره یې تړاو درلود.
چی خواهد شد؟ چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناهینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازاده پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
تاسی زمون غگل ازادی راژیو آوره دوری می بجی شوی دی پامو کلی دی مهم و خبرنو لندیستا چی فرشت جلال زیولندی که وی
په روزګان کې چارواکو نن وویل چې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه اتیا وسلوال طالبان په هغه ولایت کې وژل سوي دي. په وژل سویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو څلور لوی قمندانان هم شامل دي. په لغمان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا هلته په یوه غونډه کې راڅرګند سي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان کارونو د انقره او برلین اړیکو ته سخت ضربه ورکړې ده، خو مرکل ویلي له اروپایي اتحادیه یا ترکیه مخ اړول به د یوې خوا په ګټه هم نه وي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار درنه چاودنه سوې ده. په سوریه کې د اپوزیسیون غړي او د بشري حقونو د څارنې د یوې ډلې غړي ویلي چې چاودنه سهار وختي د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسوه. د اسرائیل د استخباراتو وزیر د امریکا د ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د یو داسې تفاهم په لټه کې دي چې په اساس به ایران ته اجازه نه ورکول کیږي چې په سوریه کې د ځان لپاره دایمي پوځي اډې جوړې کړي. د فرانسې د استیناف محکمې سربیا ته د کوسوو د پخواني صدر اعظم راموش هرادینای د سپارلو غوښتنه رد کړه. او روسی چارواکی وای چې په کالینینګراد سیمه کې د منځنۍ آسیا دولس وګړي نیولی دي. چارواکو ویلي چې دا کسان له یوې سختدریزې اسلام پال ډلې سره د تړاو په تور پرون نیول شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمدزی برابر کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وایي چې د آسیا د پانګونې او زیربنایي بانک کې د افغانستان غړیتوب د زیربنایي پروژو او د اقتصادي ودې په پیاوړتیا کې مهم رول لري. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس افغانستان هغه معیارونه پوره کړي چې نړیوال بانکونه یې غواړي. ښاغلی قوقندي وایي چې په دغه بانک کې د افغانستان غړیتوب کولی شي د پیسو د انتقال او دغه را سوداګرو ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یوې په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان غړیتوب د پیسو د لیږد او د غیر قانوني پیسو د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي. دغه راز د افغانستان د اقتصادي ودې او د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ډېر ګټه ورتمامیدای شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 2014 میلادي کال کې د نړیوال سوداګری سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړ. په بلخ کې د کورنۍ تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون نن پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې ایرانی، ماليزیایي او افغان سوداګرو خپل کورنۍ تولیدات په 150 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي توکي، کرنیز توکي او ساختماني مواد نندارې ته وړاندې شول. ښاغلی سپاهی زاده وایي چې د دې نندارتون له جوړولو څخه هدف کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی کی. یو امریکایی ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پریس کلب سروې ښکاره کوي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال اطلاعاتو ته د خبریالانو او رسنیو لاسرسی محدود شوی او د سیمه ییزو رسنیو وضعیت هم بدتر شوی دی. د دې بنسټ مسؤلانو د چهارشنبه په ورځ ویل د دوی سروې په 3 ولایتونو کې له شاوخوا 400 سیمه ییزو خبریالانو سره د مرکو پر اساس چمتو شوې ده. په اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د کابل پریس کلب مندنې ښیي چې په روان مریز کال کې خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زیاتې ستونزې درلودې او د دوی کارونه محدود شوي وو. د دغه بنسټ لخوا په 3 ولایتونو کې له شاوخوا 400 خبریالانو سره د مرکو په اساس په چمتو شوي سروې کې ویل شوي چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی په خبریالانو محدودیت وضع کول، د چارواکو لخوا له خبریالانو سره ناوړه چلند، د سیمه ییزو زورواکو لخوا خبریالانو ته ګواښونه هغه ستونزې دي چې سیمه ییز خبریالان ورسره لاس او ګرېوان دي. د دغه کلب مرستیال شهاب د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د سروې د پایلو د شریکولو پر مهال وویل چې یوازې سیمیز امنیتي چارواکو له خبریالانو سره همکاري کړې، خو ځینو والیانو او ویاندویانو له خبریالانو سره همکاري نه ده کړې. دی وایي د تیر کال په پرتله اطلاعاتو ته د رسنیو لاسرسی محدود شوی، د سیمیزو رسنیو وضعیت هم بدتر شوی، له قانونه بې خبري او سلیقوي برخوردونو په ولایتونو کې اطلاعات محدود کړي، حتی داسې ولایتونه هم شته چې خبریالان یې د والیانو نمونه هم نه پیژني. د پریس کلب د سروې په حواله بدخشان، دایکنډي او غور هغه ولایتونه دي چې خبریالان پکې اطلاعاتو ته کم لاسرسی لري. د دې ترڅنګ فاریاب، خوست، نورستان، سمنګان، پنجشیر او نیمروز هغه ولایتونه دي چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات نه ورکول کیږي او حتی له خبریالانو سره ناوړه چلند هم کیږي. د کابل پریس کلب د مندنو لمخې هلمند، بدخشان، پکتیا، جورجان او بلخ ولایتونو کې ولایتي دفترونه تر یو حد له رسنیو سره فعال دي، خو د دغو ولایتونو والیان له خبریالانو سره چندان همکاري نه کوي. خو په ننګرهار، بامیان، غزنی، کونړ، کندوز، لوګر، تخار، وردګو او هرات ولایتونو کې بیا تر یوې اندازې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویانده وخان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل شي.
مسلین چې د مطبوعاتو مخ ته دریج په دې معنا چې اجرات یې کړي، له بده مرغه هغه دوستان په دولتي کچه باندې هغه مسلین چې له رسنیو څخه ځان پټوي په دې معنا چې نو څه کړي، دولت له پیله د خپلو اجراتو پر اساس باندې دا په ډاګه کړل شي د بیان ازادۍ ته درناوی نه په دې عقیده باندې چې یوه ډیموکراټیکه ټولنه او یو ډیموکراټیک نظام د هغه پایې مطبوعات هم آزاد مطبوعات.
د خبریالانو او د رسنیو د دفاع کمیټې وایي ورستی کلونه په ځانګړي توګه د 1915 نوي لمریز کال د افغان خبریالانو پر وړاندې ناوړه کالو چې یو شمېر خبریالان پکې وژل سوي او ځین نور د غواخولو ترڅنګ وهل او ټکول سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د څار بنسټ اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی وایي له قانون سره سم چارواکي مسؤل دي چې په خپل وخت رسنیو ته معلومات ورکړي.
ما خواستار مطالب و معلومات
غوای موږ د معلوماتو غوښتونکي یو. حکومت د معلوماتو ساتونکي دي. له قانون سره سم حکومت مسؤل دي چې دغه معلومات موږ ته راکړي. موږ مسؤل یو چې دغه معلومات ولسته او ورسوو. کاغلی توحیدی ټینګار کوي چې د دیموکراسي د ښتو حقوق لپاره مناسبه ده چې حکومت له رسنیو سره لازمه همکاري وکړي.
و امریدل چې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت په اړه کابل پریس کلب اندېښنه څرګندوي. د روان خبرونه په ترڅ کې کور کلی اونیس پروګرام خبرېږي، خو تر هغې مخکې دا مفصل رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په زیاتېدونکې توګه له طالبانو سره د روسیې پر همکارۍ اندېښنه ښیي، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې هغه رپورټونه رد کړ چې ګوندې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د روسیې طالبانو امریکا په اړه د ولسمشر کرزی روسیې څرګندونو د افغانستان په سیاسي کړیو کې یو لړ بحثونه پورته کړي دي. دا چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له روسیې له حامد کرزی څخه څه غواړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه به اغیزې څه وي، اجمل اند په دې اړه یو مفصل رپورټ برابر کړی دی.
پخانی ولسمشر حامد کرزی د نړیوال امنیت په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره دا مهال په مسکو کې دی. نوموړي دغلته د سه شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې د امریکایي چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او مهماتو مرستې کوي. تر دې مخکې هم پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې په بهیر کې روسیې ته پر رول ورکولو ټینګار کړی و. په تازه څرګندونو کې پوخانی ولسمشر حامد کرزی د انټرفاکس خبري ایجنټ سویلی د امریکا متحده ایالات پر لپسې پر روسیې تور پوری کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او مهمات ورکوي چې د ده په وینا دا رښتیا نه دي. دا کټمټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سر ګیلاوروف څرګندونو ته ورته دي چې له طالبانو سره یې د روسیې د مرستو په اړه د امریکایي چارواکو ادعاوې بې بنسټه او غیر مسلکي بللې. تر دې مخکې پر یو شمېر افغان امنیتي چارواکو سربیره په کابل کې یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي هم روسیه تورنه کړې وه چې طالبانو ته یې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیز هم په کابل کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه خپل اندېښنه څرګنده
کړه.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره ځو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي، دا د نړیوالو قوانینو نقض دی.
د امریکا په وړاندې د پخواني افغان ولسمشر تون دریز له څو کلونو راهیسې څرګند دی، خو سوال دا دی چې ولې پخواني افغان ولسمشر د افغانستان په قضیه کې روسیه ښکېلول غواړي. افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال باسین بریال حامد کرزی د امریکا په ضد له نوموړي سره د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې د راپیدا شوو احساساتو ښکار شوی بولي. خغلی بریال وایي روسیه د افغانستان په قضیه کې د ښکېلتیا لپاره د حامد کرزی په څیر یو چاته اړتیا لري.
څوک څوک چې نن په دې سیاسي صحنه کې درګډېدو حتی کوي، ځانم هم دغه صحت کوي چې دوی ته باید یو قسم مداخله ولري. دوی باید یو څوک ترګیب کړي په افغانستان کې د هغې څخه استفاده وکړي، هغه داسې یو شخص ونیسي، داسې یو ګروپ ونیسي چې هغه یو سیاسي نفوذ ولري. طالبان د جنگ په برخه کې ډېر زیات توانایی لري او ولسمشر کرزی چې دی هغه په سیاسي لحاظ باندې
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وایي ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې چې د امریکایانو سره اړیکې خرابې دي، د روسانو سره په نږدې کېدو په یو ډول خپل سیاسي بقا ساتل غواړي.
په داسې حال کې چې څوارلس کاله یې حکومت کړی دی، هغه عادت او هغه احساس او هغه فکر او هغه خوځښت چې دا اوس هم د په وینو د په ذهن کې دی، د هغه د تحقق په خاطر باندې دی مجبور دی چې یا حد یقل دی خواهش لري چې په مسلو کې دخیل شي. په داسې حال کې چې یو د قانون په لحاظ باندې، د اساسي قانون پر بنسټ په لحاظ باندې دی، دی د افغانستان د انتقالي شي او دا دی چې امریکا یې نه غواړي ځکه چې زموږ ډېر زیات سوی تفاهمات پیدا شوي دي.
افغان ورځپاڼه لیکونکی او سیاسي فعال باسین بریال وایي خای ولسمشر حامد کرزی پر دې سربیره د افغانستان په کړکیچ کې د روسانو درخکېلول لپاره نور دلایل هم ولري، خو د خغلی بریال په وینا دا دلایل چې هر څه وي د افغانستان په ګټه نه دي.
دا چې نړۍ د نړیوال قدرتونو تقابل رامنځته کوي، بیا په دغه حالاتو کې موږ تاوان کوو، افغانستان یوازې تاوان کوي، ګټه یې خپل احساس دي. بل شی چې زموږ یو تاریخي تجربه ده، هغه دا ده چې
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم هم ورته نظر لري. نوموړی وایي
چې که موږ د افغانستان لوی منافع په اوسني کړکېچن حالت کې تعریفوو، نو دلته د روسانو د امریکایانو ترمنځ لا تقابل د افغانستان د لا ورانۍ او لا تباهۍ سبب کېدای شي.
اباسین بریال وایي دا ښه ده چې افغانستان د ګاونډیو هېوادونو همدارنګه د سیمې او نړۍ له قدرتونو سره په اړیکو کې یو توازن وساتي، خو دا چې په اړیکو کې دومره ستر بدلون رامنځته شي چې زاړه ملاتړ یې له لاسه ووځي او نوي باورین وي، دا د یوې ښې ډیپلوماسۍ ځانګړنه نه ده. که څه هم د افغانستان د اوسني حکومت چارواکي په څرګنده د پخواني ولسمشر په دا ډول څرګندونو له تبصرې ډډه کوي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو د روسي ډیپلوماټانو هغه څرګندونې په سختو ټکو رد کړي چې طالبانو ته یې د سیاسي مشروعیت د ورکولو په اړه کړي وي. خپله ولسمشر کرزی وخت په وخت ټینګار کړی چې بیا واک ته رسیدل نه غواړي، بلکې د یو افغان په توګه د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره هڅې کوي. هغه دا چې څېړونکي ورته د شک په نظر ګوري.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې وروسته یو کې کابل ژوبڼ یا باغوشت تللی است؟
تقریبا ډېر څلور کال پیش اخلم بیا نه یم راغلی.
سمو نوی پکې لیدلې
د نورو کلو په نسبت نوی نشان پیدا شوی. د هغه د جملې نه سوی می ولې درې د پنګرو کې ډیری وی
نه
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو باغ واش، باغ بابر، قرغه او داسې نورو میله ځایونو ته تک هغه څه دي چې تر یو حده ستړیا له منځه وړي. ټول خلکو په تېرو کسانو ته چې د اونۍ په اوږدو کې په رسمي کارونو بوخت دي تفریح کول ضروري کار دی. د خلکو په وینا کابل ژوبڼ په دې وروستیو کې ډېر بدلون کړی. چاپېریال یې د پخوا په پرتله ډېر شین شوی او د زمریانو له بچیو سره ځینې نور حیوانات ورته راوړل شوي دي. د باغ واش مسؤول کسان وایي چې هره ورځ په سلګونو کسان د کابل ژوبڼ لیدلو ته راځي او څو شېبې تفریح کوي. موږ هم چې ورغلو له بېلابېلو ولایتو څخه مو خلک ولیدل چې د حیواناتو او نور ژویو نندارې ته راغلي وو. په پیل کې د کابل ژوبڼ له عمومي امر عزیز ګل ثقب څخه اورو چې بڼ څومره بدلون کړی دی.
ډېر تغییرات راغلي. یو خو دا چې باغ واش لوی څه د شیر دروازې خواته او دغه استنادی دیوال او د ساحه تر پارک شهر او د ساحه پورې منګ دی کو په کومک باندې جوړ کړیو. د پارکینګ اکثریت لیدونکو یا د کابل خاریان زمنګ نشکایت کو دی غوی د پرم یو اساسي پارکینګ جوړ کچو اوس دوی راځي موټر په امن ځای کې درې او خپل د تاریخي منار سره هم د ماستر پلان مطابق د جوبان سره وصل شو چې یوخه تاریخي ځای دی او خته په لری خلکو ته ډیر دی لیدلو وړ په دې د چې اول راځي هغه تاریخي ځایونه اکشن اخلي. تاسو به اوریدلی چې په قندهار کې فاکس مریان چې درې خزي او درې نران او البته د افریقایی بلند آف وایت کلر یا سپین دول تنیزده کمیافت حیوانات و ونیول سو نوکل چه منگ دا خبر واورید بیاد کورانه چار وزارت و یاد شاروالی لمقامات سر پتماس کی سو دویم دیت تشویق ری چه دا عجل انتقال کری کابل جوبان تا منگ دیده دی ساتل و سوکلن تجربه لرود او پزیمن کم بعضی نور لاسترارون داوی چه دی اکثریت و حیواناتو نپتیر کل که نسلگیریان سو تعداد زیاد سوی مثلا یو رقم گواز نلرو چه سپین لکه لرون که گواز نورتوی دام دو دنی روړی واستعداد 213 تر رسیدلې. مثلا د کوهانه یا دو کوپانه او خان چې ورته وای تعداد 15 تر رسیدلې. دو دنی منګ درلودل همدې غشګاو د بدخشان
د زمری قفس ته نږدې او میرمن چې کلیوال لوی تور کمیس سور ټیکرای او پرنی اغوستی وی ولاړه ورغلو او سر وغږیدلو. هغه وایي چې لزمرینه د قفس شاته هم ډیره ویریدلې.
دلته خدا شینه داري کوم
زمرینه
شینه داري کوم د قشرونه داري کوم
دغه حیوانات نه داري کی دغه په قفس کې لري تاته نه وایي
خدا زمانه دی ویریدلې ته داري کوم
ایس کل راغلی نه کابل ته دا اول جلده
نه غش خور راغلی ما بل کلی باقی وسته راغلی
و بل کلی نه داری دی
داری زما ولاس څنګه نه داری شای شو تل نه نجیزه خود داری
نن چې بیا راغلی دغه حیوانات دی ولی دل دار دی نور ورکسه
و دا شکر د دې سره 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 وړای مو سره راډای مو سره دا خلک ټول وینم ما تاسو ټول وینم چې راډای سره وړای
ټول حیوانات دي چې ویل دل شي دی پکې خواخ سول ډیر
هیڅ شی مې نه دی خواخ سول ډیر زه به دې پوښې
ځکه مخ لري خاص هغه کسان چې رواني ستونزې لري میله ځایونو او کابل ژوبڼ ته یې تګ یو څه روحي مشکلات راکموي. د طاووس قفس ته مو نږدې یو سپین ګیری سړی چې په وینا یې رواني ناروغي لري له ځوان زوی سره یې ولید. مرکه مو سره کړې د اورېدلو بلنې درکوو. ورپسې د څو تنو نورو خبرې هم اورو چې له بېلابېلو ولایتو څخه راغلي دي.
شهید عبدالله
تاسو دلته باغ واش ته راغلي یې کنه؟ دلته د کومو حیواناتو د لیدلو لپاره راغلی؟
والله زه خو پېښ راغلی یم تقریبا دیر سره یو کار پیش اخلم
دا
تو غل کوم دا واړو واړو
بیا نه راغلی
بیا نه ایم راغلی دا ډیر من شوې مې له ټول راځه په وخت ساته تلش
تل وخت کله مخ کیسه باغ واش دی لای وکنه تر ووسه څومره تغییر کړی
پیشم چنار شې نه وسم چنار شې
خوښ دې نسته
یا نه
ولې دې خوښ نسته
چنار شې نه نه حیوانات نسته
کم دی
کم دی واسه دې رقم رقم حیوانات
و په دغه حیوانات کې کوم خوښ سول دلته
نه کوم یو خوښ
کاکا دلته خو ډیر حیوانات دي کنه مثلا زمرای و
هغه مول دې واړو واړو کنه نه څلور کښ پاګ حیوانات سپن بدلته ګیر سا وایو
به دې تر اوسه دی وس
نه دلته را اوسه نه دا
یو زمرای نو بچی دی
بچی
هغه بچی دی ما ورته وایم
هغه نیم خوښ نسول
یا ما ورته من دا خلک کښ پټ غشل وای واړو واړو دی
خای دې ته څه رقم جوړې ته تل خوخی دی تفریح لپاره
هغه کوم څه رښتیا درته زمرای دې مه جاي ونه خوست
الات دی لاسی اخر کې ویلې
الات هو الات دا شې زوږ ګرځې ده نه سم پیمې درد کې
خو کې رسې نو ستاسو د تصویر زوې مې ده
هو زوې
که تاسو خپل نمبر ته وایې
د مانو عبد الهادی ده
په کال کې یا په میاشت کې یا په اونۍ کې څو ځله تاسو باغ واشته راځي
والا زه دا څو کال نه درغلم خو پروسه کال درې میاشتې بعد دوه میاشتې بعد یو وری باغ واشته له فامیل سره راځم
د تفریح لپاره څومره خلا
ډیر ګټور ځای ده
بیا څنګه خپل بچی لري راولې کنه
هو دو دانه زامن دارم در لورگان میده
راولی باغوشتا
دیمان نوم اجم احمد ده دی ولایت لوگر نه راغله من دلتا باغوشتا
باغوشتا راغله آجی صاحب تر و سریب سمره دلتا داغه جبی و شاین ولی دل
یارا و سپوری ما دیر ولی لاو دیر خوندور شاین دیده ماشالله دی خلکو دی دغو طول رو هپ دیغه شاین بانی هم تازه کیگی مثال تعداد یا لاس راځي نو دا ډیره غټ خبر ده ورته یو سل یو نیم سل یا دوه سوه بی ټیکټ ورکوي کنه نو هغه بعضې خلک اقتصادي یقیناً سي زوبلي هغه یقیناً نشي راتلی هغه محروم یې دی باغی وش نه نشي لیدلی
والی شاه رحیمی
له کوم چې راغلی
د خوست
دلته چې راغلی د څه لپاره راغلی
د دې دپاره راغلی یم چې د خپلو یارانو دوستانو سره د نږدې څخه وګورم
او باغوش کې څه کوي
او دلته ګورو چې ودرېږی مونږ په دې افغانستان کې باغ وخشي کومې نمانې شته او مونږ ته امید دی د نږدې نه مو ولیدل او مونږ ته خوښ شو
کومې نمونې دي بیا ولیدلې
نمونې مې ډېرې ولیدلې ګیدړې مې ولیدلې او دا مرغان مې ولیدل د هغې د جملې نه مې مکتب پل مرغان ولیدل ډېر شان ډېرې نمانې وې
ولیدل چې هغه په خوست کې شته
او د هغې جملې نه داسې یو شی نشته د نورو کلو په نسبت چې زه مخکې راغلی وم هغې په نسبت یې ماته پرا روحیه راکړه
څه رقم
او داسې دی چې ډېر په مخ لاړ دی نوي نشان پیدا شوي دي
مثلا چه نوي پیدا شوي
د هغې د جملې نه نوي پیدا شوي دي او ماریان مې ولیده د نږدې نه
هغه بچي
بچي دا مې ولیدل ډېر خوښ شوم د هغې جملې نوره لکه دغسې سوی مې ولیدلې دا په موږ غرو کې ډېرې وي او دای په موږ یو څه اثرات وکړو او ته خوښ شولو او نور دا مرغان خو چې کومه دي په غرو کې موږ د خوست کې شته په ځنګلاتو کې شته خو مګر داسې باغ کې موږ نه دي لیدلي داسې باغ وښ موږ نه لرو
داسې منظم هم نه دي لیدلي
نه مې دي لیدلي لکه دالته چې دي
نوم یې سید رحیم ده
له کوم چې راغلی
میدان شار نه
له چا سره راغلی
تر لورګانې مې دي او کوی مې ښه
او دغه میرمن چې سره ده دا د څه کېږي
لا مور ده
دلته د باغواش ته راوستلې چې ساتي تیر سي کوی سم د مور سره دې خبرې وکړم
وغیا
باغواش ته چې راغلی له کوم شیان دې دلته ولیدل
دا شتر مرغان مې ولیده اوخان مې ولیده
ښه
پیل مرغان مې ولیده مرغان مې ولیده توتیان مې ولیده شادیان مې ولیده
ښه کوم دی بیا پکې خواکس ولا
دا الال مرغان مې خواکس وک
الال څنګه دی بیل کړل الال مردارو
الال مردار خو شکل معلومي
له شکل معلومي ام دا وڅ زبط دلته ولاړی مخه مخ د مرغان چې دی دا څه دی
دا شتر مر
دا الال د کمردار
الال
حلال ده بخوایم راوستلی به دلتا باغ
نه نه دا نه ویراغ
اول جیل ده بیا چې دلتا راغلی چکر دی واسات دیم تیرسه
و
بیا ام راجی
و
که دی چکرا ولی
و
نمی پور پور
کاکا دی چو کلوی
50 کلو شپ تو کلو بی
دی 50 کلو بی
بله
دغه باغ واش ته پیټ کی چو کلنده
یاره دی ما په یادخ می کیږي ته دا باغ واشتا و
کله چې ماشوم مې دلته راتلی
و د درې کار ته راغلی
پیټ کیږي دغه وختونه
و یو وخت کې یې چم نو اوس بیا خدای یا شای پیدا سوي دي کې و ور شای کې پیدا سوي وخت بو یو زمرای و او یو دوه کوتره دغه مرغان یو د درې دانی اوس هر شای کې بیا پرمانه سوي
څه فائدې لري دغه باغ واش
خو دا یو ساتیرای دی خلکو یو سیل کې دا مرغان رقم رقم نیني چې دا مرغه د دوایی د زمینی د دا رقم
باغ واش کې اپټول دغه سې جایو کې چې د تفریح لپاره دی کنه د نظافت ساتل څومره مهم دی
ډیر مهم دی
تاسو دلته ولیدل شاد اپ دی نظافت ساتلو کې به پروايي کوله
خو دا باز خلکو دا کاریګری چې و باز خلکو خنه ساتل نه
چې کوله
وای خدمت نه کاو دا نه پکاو مثال انتقال نه پکاوله و دی وی پروا و کبه وکاو کو کین چا نه ورته لچ ته دا کای کی نه کای
مگر دا مسول کسان بیا لمغو تاسو نه شکایت کی وای دلته چې یو خره یا پوستکی یا چا وای دا څنګه
هغه بیا نه چی هغه با خلکو
تاسو څه کار نه کوي
نو دا خلکو ته وای دا
څه کار نه کوي چې خره بیا پاتشونی چیرې اچوي
بس دا داسې جایو بس تی ام هغه دې شاروالې موټر ورته دریږي یا دقیقې ورته معلومه ای هغه جای کی استعمال
ځینې کسان د سیګریټ او چای نسوار چې دا څنګه
دا بیا ونه چی
تاسو خو نسوار دلته نه
نه نه موږ خو بیخي نسوار نه اچو
ډیر زیاته مننه
د خلکو په وینا یو څه چې په باغواش کې مناسب نه وو هغه په مخدراتو د روغ د کسان ورتللو موږ د موضوع د کابل ژوبن له عامر عزیز ګل ساقب سر شریک کړه هغه ویل
ژوبن په ساحه کې د دوی د عملونو د کنټرول وسیلې لرو چې کنټرول وکړو اکثره خلک که دغه عملونه لري کېدی سي بایس دي سي چې چکر ووهي کېدی سي تاثیر پیو کې عملونه خپل خوشي کې موږ غوښته مزاحمت نه کوو بيخي بندو نه عملته عمل ته نه پریدو کله چې لیدونکو راځي نو بعد د دروازې څنګه ته متوجي اوسې موږ یو معلوماتي لوحه لرو چې په دغه کې مو اصول د ننوتلو لیکل دي چې تاسو ژوبان ته ننوځئ کوم اصول باید په نظر کې ونیسئ او موږ هیڅ ویلګارد لوچاک بيټال چرسي کې صبر ته اجازه نه ورکو چې دلته دا کار وکړي که احيانا څوک د انسانيت په لباس کې را داخليږي او دلته د عمل کې بیا د موږ لخوا نیول کېږي او حوزې ته تسلیمېږي
عزیز ګل ساقب له خلکو شکایت کوي وایي چې د باغ پاکي په نظر کې نه نیسي دای له ټولو راغلو کسانو غواړي چې
په ار کونج کې 15 متره لاس متره بات موږ یو ډیره لوکس دی دنیا په ساته ما غوښغلدانی چې التم ست دلتم ست سرپوخ لري پلاستیک پکې کودل سوای چې څوک یو شی خوري دغه حکومت خو دی وکی چې دغه نظافت چې وخت وای جز دی ایمان ده که یو بوتل څو غوچی په مزه باندې نو تم دی نو کې چې جز دی ایمان سلامت خو ما جز دی ایمان د چلار تر کوچو زوایم چې یو څوک باغ ته راځي حداقل دغه خو چې تاسو نو ورسته خلک راځي پوسی چې دلته با فرهنګ خلکو قدم وهلای که تاسو باغ چټل کې یا کثیف کې یا کثافات پکې واچوي نو نور څوک چې باغ نه تاسو راځي وګي پیږي چې دلته چې چالي دنه کړی دا اصلا نو وګي په خاري فرهنګ باندې نه پوي نو زما هیله دا ده چې حداقل دوی باید نظافت مراعت کړي وخت چې خارج ته لاړ سي دغه منابع بشري ډیر کم ده ما خلکو ډیر په خ فرهنګ باندې عادت دی راځي ما خپل کار کوي چکر هم وهي نظافت هم په نظر کې نیسي هغه د باغ مسولین هم ډیر مسولیت نه راځي کوي
جوان دا څوک یې چې ګولې اورده د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هټیرا کې دې خپلوان پرات دې څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اورده ریشتی جنازه را پاته دمرگی چوگو کلی کو را خسته پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را خسته دفتای تا پار جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پریس کے وہی نے کرم او ماشو کو بنا جوان دا سوچے چھ گولے اور د چه بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو سنو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوست دی شوی کچه بیا تلونو تا جولو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا مور چل داد پونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پریدا مور چل داد پونیانو جالی دستا دبلار ستا تبر خاتلان دادا رہ دنو لٹوارانو تولی سوچے چھے بولے